و وضعیت در افغانستان صحبت کردید و تحلیل کردید. تشکر از همه شما. در ادامه این برنامه با رضوان مراد باشید. سلام و خوش آمدید.
دیر ازیاد تمنانه مصطفی صدیقی دوستان و دای و ستخ پراونه در سید قادر جلالوف پا تخنیکی همکاری ورندکیگی و پا کوری چه افغانستان لپاره در امریکا پا خونه استازه وی چه متحده ایالات پر پاکستان سیاسی و اقتصادی فشارون روڑی خو پاکستان د خپلو ګټو په خاطر د فشارونو ته غاړه نږدي. دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر د ولسمشر په توګه ملت ته په خپله وروستۍ وینا کې د نړیوالو مسئلو او په خاص توګه د اسلامي دولت یا داعش پر ضد ډلې پر مبارزې څرګندونې کړې دي. د نورو موضوعاتو تفصیل هم په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې ناجیه صاحب د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د سو مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د ننګرهار چارواکي د یوې درنې چاودنې خبر ورکوي. د بدخشان په دراین ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځانګړو عملیاتو کې څه باندې زر کیلوګرامه پروسس شوي هیروین ترلاسه شوي. او د امریکا ولسمشر وایي د جمهوري غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوري کیږي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګری ته څیرمه په عمومي سړک انتحاري حمله شوې ده. د ننګرهار د ولی ویان عطا الله خوګیانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د چاودنې له امله دوه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي، خو ویل کېږي چې ممکن د تلفاتو شمیر تر دې زیات وي. تر اوسه د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د بدخشان په دراین ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځانګړو عملیاتو کې څه باندې زر کیلوګرامه پروسس شوی هیروین ترلاسه شوی دی. په دغه عملیاتو کې چې د هیلیکوپټرو په هوایي ملاتړ یې څلور ساعته دوام وکړ، یو تن له سو میله وسلې سره نیول شوی. د بدخشان د والي ویان احمد نوین فروتن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې عملیاتو په اړه ولایتي مسؤلینو ته هم خبر نه ورکړ شوی. د کندهار والی وای چې د دغه ولایت د دهلی د بند په پروژه کې سباندې 50 میلیونه ډالر اختلاس شوی. ډاکټر همایون عزیزی پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دهلی بند د لومړی برخه کار بشپړ شوی چې شاوخوا 1.5 میلیونه ډالر لګښت پرې راغلی. د عزیزی په وینا د دوی د محاسبې په اساس د دغه بند لومړی تخنیکی برخه چې عمومي برج، نوې دروازه، یو پاور هاوس، نوی تونل، د اوبو سلور دروازې او د بند عمومي دستګاه لپاره تعمیر جوړ شوی د یادې شوی مالی لګښت سره مطابقت نه لري. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ 8.5 پوله، یو اروپایي یورو 3.3 افغانۍ 5.8 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.9 افغانۍ 5.6 پوله، یو سعودي ریال 8.3 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 6.8 افغانۍ. د امریکا ولسمشر وایي د جمهوری غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوري کیږي او باید د داعش پر ضد لوی جګړه پیل کړي. براک اوباما د سرګندونې سات مخکې د ولسمشر په توګه ملت ته په خپل ورستۍ وینا کې چې د کانګرس غړي غونډې ته تر سره کړه وکړي. نوموړي وویل کانګرس د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د ماتولو په اړه جدي وي، نو باید د یو پریکړه لیک د تصویبولو لاري د ته رسمي اختیارات ورکړي.
له یو کال نه زیات کېږي چې امریکا د څه د پاسه شپېتو هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې د داعش مالي منابع ختم کړي، د هغوی پلانونه شنډ او د تروریستانو د لېږد مخه ونیسي، موږ د هغوی مشران، وسلې، روزنیز مرکزونه او تیل له منځه وړو.
ولسمشر باراک اوباما وویل داعش باید په نخښه شي، جړې وېستل شي او لمنځه یوړل شي. له ایران سره د اټومي موافقې موضوع ته په اشاره سره باراک اوباما وویل په دغه موافقې نړۍ له یوې بلې جګړې وژغورله. سپینې ماڼۍ د ترکیې په استنبول ښار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د ناټو د دغه متحد سره د یووالي ژمنه وکړه. ترکیې چارواکي وایي ټول هغه لس کسان چې د سې شنبې په ورځ په دې ځانمرګې برید کې وژل شول بهرنیان دي او د جرمني اتباع ښودل شوي دي. د دغه هیواد صدر اعظم انګیلا مرکل په دې اړه وویل:
Ich habe heute sowohl mit dem türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu
Merman Merkel wai manan da Türkiye la Sadr Azam Ahmet Davutoğlu aw la Smashar Recep Tayyip Erdoğan sara khabari wakri dwalu darawan sirano pa malumat rakhal aw da Türkiye da hukumat aw khalq lo lori khpal khabgan sargan kal pa hamde uraz mang germanan bayad da Türkiye khalq hir nakro cha par labsi da turisti bridun aw hadaf garzi
Vergessen wir Deutsch
pa de bi khaki cha da Istanbul tarikhi shnajmat tasir ma pa Sultan Ahmet نومی سیمه کې شوی 15 تنه نور ټپیان شوی دي چې دوی هم تر ډیره بهرنیان خودل شوی دي. پینټاګون وایي ایران دوی امریکایي کښتۍ نیولې دي. د پینټاګون ویاند پیټر کاک د سې شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې دغه کښتۍ د کویت او بحرین ترمنځ لاره کې وي چې له امریکا متحده ایالاتو سره اړیکې پرې شوې وي. او ټاکل شوی ده چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن په ژنوا کې د نړیوالو قوتونو له استازیو سره وویني. دا کتنه د سوریې د شخړې د سوله ییز حل لپاره د راتلونکي نړیوالې غونډې د چمتووالي په لړ کې چې د رواني جنوري میاشت په 15مه جوړیږي ترسره کیږي. د سټیفن دی مسوره دفتر ویلي نوموړی به د امریکا، روسیې، چین، فرانسې او برټانیې له استازو سره وګوري. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. جلال آباد ښار یوې خونړۍ ځانوژونکې چاودنې لړزولی دی. په دې اړه در سره وروستي معلومات شریکو. دا هم اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی وای پر پاکستان د امریکا فشارونه راضی، خدا هیواد د خپلو ګټو په خاطر د امریکا فشارونو ته غاړه نګدي. د سنگین ولسوالۍ څخه بې ځای شوي کورنۍ وای یا ورسره مرسته نه کیدی او چې ورسره کیږي چارواکي او مسؤلان خپلو خلکو ته ویشي ملت ته. د ولسمشر اوباما د کلنۍ وینا مهمې برخې هم دراورو.
America has led a coalition of more than 60 countries. We're taking out their leadership, their oil, their training camps, their weapons.
دا نړۍ مطبوعاتو ته او د کابل مطبوعاتو ته کتنه لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه کور کلی او د ګوډې اچار خپرېږي.
موږ غواړو هم کلي وران کو او هم خارونه، ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي. غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یوه پراخه او ښکلې دښته بدل کړو چې د سړي روح پکې تازه شي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، نن په جلال آباد کې یو خونړۍ چاودنه شوې ده. چارواکي وایي چې چاودنه انتحاري حمله وه. همدا شیبه له جلال آباد د ازادي راډیو همکار شاه محمود شینواره را سره د تلیفون په لیکه کې ده. شینواره صاحب، کا اوریدونکو ته د جلال آباد د نن ورځې د حملې وروستي جزئیات ورکړي.
ډېر زیاتمن دغه ځانوژن کې برید نن شاوخوا 9 بجې د پاکستان کنسلګری ته نږدې په عمومي جاده باندې چې دلته د دارالمعلمین یو ته شخصي ښوونځي او ودانۍ هم دي، په دغه ساحه کې د پولیسو پر انجنیر باندې او لومړی ځانوژن کې برید شوی دی. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ځانوژن کې برید کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي او دوه ټپیان دي. او یو تن چې د نوم له خودلو ډېر کوله هغه ویل چې په دغه تیخه کې تلور پولیس هم وژل شوي دي. د دغه تیخ وروسته څو شیبه په سیمه کې رامي او ویل کېده چې یو تن وسوال چې پاکستان کنسلګری ته نږدې ساحه دغه ته زیاته شوی دی او دغه ساحه د شکل لاندې وه. وروسته امنیتي ځواکونه د ملي اردو ځواکونه هم سیمې ته راورسېدل. اوس کېلن په سیمه کې امنیتي ځواکونه ګډ امنیتي ځواکونه موجود دي او د هغه ساحه کې ډزې هم اورېدل کېږي. ورسید زیات لا امنیتی چارواکو په دې اړه نه ویلي.
شنواری صاحب آیا ترو صاحب چا د دولت کومه مخالف وسلوال لري د دې حمله مسؤلیت منلای شي ویلي دي کنه؟
نه د دې غننني پیخې مسؤلیت تر اوسه پورې هیڅ وسلوال لري فقا نه نه کوي تر اوسه پورې ثاني ته په دې اړه کوم څه ویلي دي.
آیا د سی چارواکو سره کتا سی غږیدل سی هدف التا افغان امنیتی سرتیری د پاکستان قونسلګری کا څه شی او هدف چې و دې حمله
کوم مسئله کې چې د ځانوزین کې حمله شوې ده دا عمومي ده د پاکستان قونسلګری نه لري ساحه ده د پولیسو په اورنجر باندې شوې ده خو ولې چې دا هم د پیټ رامسته کېدل سره مهاله یو څن او سوال د پاکستان کنسولګری په طرف باندې څنګه دی ولته پر شوې ده چې لکه چې د پولیسو په جامو کې ده نو دا لا معلومه نه ده چې دا قوت حکومت ساحه کې ده او د عادت کې څوک ده نو په دې اړه هم نتي چې راکوم تر اوسه پورې جزئیات نه ورکړي او سیمه کې لا هم هم نتي ځواکونه شته او د ځو خال اوازونه اورېدل کېږي.
ډیر زیات مننه دوستانو د ازادي راډیو همکار شاه محمود شینوار او چې د جلال آباد ښار د نننۍ ځان وژن کې چاودنې په اړه ورستي معلومات در شرح شریکول. د جلال آباد چارواکي وایي چې د حمله شوخانه هبه چې په ښار کې د پاکستان قونسلګری تنزدې په یو عمومي سرک شوې ده چیرته چې خونځي دي او عام خلک پکې تګ راتګ لري. تر اوسه پورې ویل کېږي چې دوه ملکی کسان وشل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. دغه راست په سیمه کې د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. موږ هڅه کوو چې د دې برید په اړه در سره وروستي معلومات شریک کړو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
امریکا د افغانستان د سولې ټینګښت پړه پر پاکستان د اړتیا وړ سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي خو پاکستان د خپلو ګټو خوندي کولو لپاره هغو فشارونو ته غاړه نه دی ښې. دا خبره د امریکا د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړی ده. خاغلی خلیلزاد ویلي په دې برخه کې یوازې د امریکا نه بلکې د سیمې د بانفوذو هیوادونو لخوا هم لا ډیرو فشارونو ته اړتیا ده. فریبا ظاهر په ریپورت لري.
د امریکا لخوا پر پاکستان د سیاسي فشارونو دروستو خبره ورسته لاغه مطرح شوی چې یو شمیر افغان سیاسي څېړونکو دا باور لري چې د امریکا او چین په څیر ځواکمن هیوادونه کولای شي پاکستان دې ته اړ باسي چې د افغانستان د سولې خبرو په بریالیتوب کې مثبت همکاري وکړي. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد د سه شنبه پر ورځ لازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې امریکا په وار وار پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي خوای پاکستان د خپل ګټو په پام کې نیولو سره دغه فشارونو ته غاړه نه دی شه.
ما درې شک ندارم چې امریکا فشار آورده بوله.
دوی زه په دې کې شک نه لرم چې امریکا پر پاکستان په دې اړه فشار راوړي چې د افغانستان د سولې راوستو په برخه کې همکاري وکړي او په دې کې هم شک نه لرم چې د امریکا لخوا پر پاکستان نورو فشارونو ته هم اړتیا سته. خو باید د سیمې رون اندي په دې هم فکر وکړي چې ځینې وختونه هیوادونه د خپل ګټو لپاره لوړې بیې ورکړي او د لوی هیوادونو خبره نه مني. هو یو څه چې امریکا تر اوسه نه دی کړی د خپل مشورو د نه منلو په صورت کې له پاکستان سره د جګړې اعلان نه دی کړی او له هغه پرته یې ټول سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي چې تر اوسه ناکام دي. شغلې خلیلزاد دا مني چې پاکستان د افغانستان په ګډوډۍ کې د ځان ګټه لټوي او دا یې د نه همکاري دلیل بولي.
د قسمت افغانستان هم پاکستان
ته دی وی د افغانستان په اړه هم زماله نظر پاکستان تر اوسه دی وی غلط فکر پر اساس د طالبانو د ډلو ملاتړ کوي تر څو افغانستان تر خپل نفوذ لاندې راولي او یا په ګډوډي کې وساتي ځکه د افغانستان پښتونځو کې ځانته ګټه ویني. شغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې په دې برخه کې یوازې د امریکا هڅې نه بلکې د چین په څیر نور لوی هیوادونه هم چې په پاکستان کې نفوذ لري باید افغانستان د سولې بهیر په بریالیتوب کې پوره ونډه واخلي. په همدې حال کې د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویان هونګ لی د سې شنبه پر ورځ په پیکن کې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د سیشن به پروس کابل ته د سفر پترس کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ډاټ ورکړ چې هیواد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو او مثبت نتایج لپاره هڅه کوي. د افغانستان د سولې په اړه د همغږي څلور اړخیز غونډه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان، پاکستانی، چینایي او امریکایي استازو په ګډون تر سره شو. د دغې لړۍ په دوهمه ناسته کې چې د جنوري په 13مه په کابل کې جوړیږي، د سولې د تګلارې پر نقشې بحث کیږي او هلته به د هر غړي هیواد مسؤلیتونه روښانه شي. که څه هم د دې غونډې مثبتو پایلو ته خوشبینی شول سوي دي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان تیر و د خلافیو ته پکتو تر دې سترګې د امریکا او چین رول ته ور اوړي چې د پاکستان د ژمنو د څارنې په برخه کې باید ولوبوي.
دا سنگین ولسوالۍ څخه به زه سوي کورنۍ وای یا د مرستې ورکول شي او یا د هغه کسانو نومونه ورکړي چې دوی پر سر مرستې اخیستې دي. ویل کېږي د دې ورسیو نه امنۍ ول عمله د هلمند د ډیرو نه امن ولسوالۍ په خاص ډول سنگین څخه زرګونه کورنۍ به زه شوي چې د مرستو ادارو سره لا هم د دې کورنۍ دقیق شمیره نشته. د هلمند مهاجرینو رئیس هم ستونزمنې وای چې په ډیرو مواردو کې وکیلان او قومي مخور د دوی په کارونو کې مداخله کوي چې د دوی دغه کار مستحق کورنۍ ته د مرستو انتقال کې ستونزې پیدا کوي. په دې اړه لسیمې زموږ همکار الیاس دای رپورت لري.
د سنگین ولسوالۍ څخه به داسې حال کې لا هم د بې ځایه سو کورنیو شمیره معلومه نه ده چې ویل کېږي په دې ولسوالۍ کې د کلونو نامنیو او جنګونو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د سنگین ولسوالۍ د اوسنیو نامنیو څخه تازه بې ځایه شوي یو شمېر کورنۍ چې د خبریالانو ټولنو ته په شکایت راغلي وي، وایي د مرستندوی ادارو لخوا د دوی په نوم مرستې هغه قومي مشرانو او مخور ته ورکول کېږي چې تش په نوم د سنگین د خلکو استازیتوب کوي او مرستې د مستحقو کورنیو پر ځای خپلو دوستانو او خواخوږو ته ورکوي. د دې تازه بې ځایه سوو کورنیو له جملې یو خیر محمد دی. دی وایي د جګړو له امله خپل کور او کروندې پرېښي دي او لشکرګاه ته راغلی دی. د د مهاجرینو پر ریاست تور پور کړ چې د دې د نوم نشته کولو سره سره مرستې د هغه مشرانو او مخور په لاس ورکړي دي چې مستحقو کورنیو ته نه رسوي.
پاره راغلی چې درې ورځې مخکې موږ ته خبر راکړي چې راستې تاسو موږ مرسته درکوو. موږ چې پرون ورالو ول واه بده نه تاسو سره کښېنئ. موږ چې کښېناستلو دوی خود په خود سره تقسیم کړ، سره پیژندلې شناخته یا د خاله زوی چې الله سنو ما اخیستې شا شل نو ما اخیستې موږ ته ورزی حرکت وکړ او موږ موږ ته خدای وکیلان دي. وڅنګه وکیلان
د سنگین دغه اوسیدونکو وایي که حکومت نور مرستې نه ورکوي نو حد یاکل دغه کسانو نومونه دي په ډاګه کړي چې د سنگین د بې ځایه سو او بې وزلو کورنیو پر سر مرستې اخیستې دي. دوی خبرداری ورکړ که چیرې حکومت د یادو قومي مشرانو څخه د سنگین د بې ځایه سو کورنیو مرستې سوي مواد نه شي اخیستلی، دوی ته دې وښیي چې خپله لاس په کار شي. د دې جملې د سنگین اوسیدونکو ادم خان دی. دی وایي غواړي ټولې مرستې بې ځایه سو او بې وزلو کورنیو ته ورسیږي.
موږ چې دغه سړی نه رامعلومېږي چې څوک دا څوک دي، دا کم یو دی چې موږ چې دغه سړی رامعلوم کړي چې دغه سړی وړې ده دا مرسته، دغه سړی راغلی د اولس پر نامه یې مرسته وړې ده، دغه سړی ته چې موږ ته رامعلوم کړي تعمیرونه چې لري هغه سمنزله او چار منزله چې لري هغو ته رسیږي. زه چې راوتلی ما یو تل تک راژتلی دی.
د مهاجرینو د ریاست څخه یو سرچینه د نوم نشدلو په شرط وایي هغه ولس نفریز کمیسون چې د مستحقو او بې ځایه سو کورنیو حق او ناحق معلوموي په دې بې عدالتیو کې لاس لري. سرچینه وایي مرستې د کورنیو پر ځای اکثره وخت ځکه قومي مشرانو ته ورکول کېږي چې د کمیسون غړو ته ونډه ورکوي او نور امتیازات خپلو جیبونو ته اچوي. د هلمند د مهاجرینو رئیس غلام فاروق نورزی په کمیسون کې د درغلیو په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې ځینې وکیلان او مخورې په کارونو کې مداخله کوي او د وکیلانو دغه کار مستحقو ته د مرستو په رسولو کې ستونزې رامنځته کوي.
مګر ما دلته داسې دي چې د یو لړ هغه مشرانو یا د وکیلانو صاحبانو د هغوی څه مداخلې دي چې هغه لوړ مقامات ته رسکیږي چې زموږ خلک راغلي او موږ ته نه رسیږي. بالخصوص بیا د هغو په دغه باندې چې موږ هغه کمیسون ته وظیفه ورته ورکړو او هغه هلته ولاړ شي، بیا داسې دي چې دا د کوم د سنگین خلک یعنې دوی پر پښو پښو هلته تقریبا دوی څلور یا پنځه پښو باندې هلته تقسیم شوي دي. که د یوې ډلې سره کومک وشي بیا بله ډله شکایت کوي. منګرم داسې نه دي شوي چې دغه شل کوره یا لس کوره که راغلي یا هغه مشر موږ ته مراجعه کړي چې موږ د یا د کمیسون دي دغه شل یا پنځه ویشت کارتونه د دغه یوه شخص په لاس ورته ورکړي.
دوویل د سنگین د بې ځایه سوو کورنیو دقیقه شمېرنه لري، خو په دې وروستیو کې تر شل ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته راکټې شوي دي چې سروې سوې او ژر به مرسته ورته ورسیږي. هغه وویل د موجودو ناامنیو تر څنګ د معلوم ځای او کمپ د نشتوالي له امله نه سي کولی د بې ځایه سوو کورنیو اصلي شمېره پیدا کړي. ویل کېږي په هلمند کې د دې وروستیو ناامنیو له امله نږدې 2500 کورنۍ بې ځایه شوي دي چې د مهاجرینو د رئیس په وینا مرسته ورته رسېدلې ده. ځینې سرچینې وایي اوس مهال د بې ځای شویو کورنیو د تثبیت په کمیسیون کې د درغلیو له امله د سروې پروګرام هم په ټپه درېدلی دی. په دې کمیسیون کې د دولتي استازو په شمول د مرستندوی ادارو کسان هم برخه لري. محمد الیاس دایم د ازادي راډیو هلمند.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د خبرونه په دې برخه کې له اجمل تورمان څخه ورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپل نننۍ غونډه کې تر ډیره د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په مطلب کې لیکلي د بهرنیو چارو مرستیال حکمت خلیل کرزي چې په دغه غونډه کې د افغانستان استازیتوب کولو کابل ته تر راستنېدنې وروسته ویلي چې د سولې د خبرو بهیر یو اوږد بهیر دی او څلور اړخیزه غونډه درې پړاوونه لري. کابل پوسټ د ښاغلي کرزي په حواله لیکلي چې لومړی پړاو د خبرو تر پیل مخکې پړاو دی، دوهم پړاو مخامخ خبرې او دریم پړاو یې د عملي کېدلو دی. کابل پوسټ د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د افغان حکومت د استازي او د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي له خولې دا هم لیکلي چې افغانستان په دې اند چې موږ د سولې په برخه کې یو فرصت لرو او تر دوه راتلونکو میاشتو پورې به د افغانستان خلک یو بدلون وکړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې آیا طالبان به دا ځل سولې ته غاړه کېږدي؟ د مطلب د لیکونکو په وینا د طالبانو سره خبرې هر وار له ماتې سره مخ کیږي. کله د امریکا لخوا د افغانستان د حکومت په پام کې نه نیول، کله د طالبانو د ویشل کېدو او همدا وړه د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر په خبرېدلو سره دغه لړۍ له خړ سره مخ شو. په مطلب کې د افغان کارپوهانو لاندې د مسلې ته داسې کتل شوی چې لمړی باید د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد جوړونه وشي. د مطلب د لیکونکو په وینا ولسمشر په دې برخه کې کار کړي او نتیجې هم په اسلام آباد کې همدا جوړه شوې څلور اړخیزه غونډه وه. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خپل نننۍ غړي په سر مقاله کې په دې اړه لیکلي چې ټاکل شوی راتلونکي ونې په کابل کې د افغانستان د سولې پاړه دوهمه څلور اړخیزه غونډه جوړ شي. هیواد د کلی ولسمشر غنی ولسته ډاډ ورکړی چې سوله به له پیاوړي دریس کوي او پکې به ملي ګټې او د نړیوالې ټولنې په مرسته وروستۍ لاسته راوړنې له پامه نه غورځول کیږي. د هیواد د سر مقاله لیکونکي په وینا سوله د ولس اساسي غوښتنه ده، هغه سوله چې دا ملت د اسلامي ارزښتونو له مخې مقدسه بولي او ورته درناوی کوي. خو د سر مقاله لیکونکو په وینا ملت په دې هم ټینګار کوي چې دا مقدسه سوله ده د مغرضو کړیو او په تیره بیا د تاریخي دښمن لخوا نه زیانمنه کیږي. په سر مقاله کې راغلي چې ولس د سیمې او نړۍ په هیوادونو په ځنګړي ډول د څلور اړخیزې غونډې دوه نورو لورو امریکا او چین نه غواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د روانو هڅو د بری په هدف له پاکستان نه تضمین واخلي.
امریکا ولسمشر نن د متحده ایالاتو کانګرس ته خپل کلنۍ چې ورسنۍ وایناي د ولسمشر په توګه واور ول د داخلي موضوعاتو ترڅنګ پرنړیوالو مسایلو کې د اسلامي دولت ډلې اډایش او د تروریزم د غواخونو پړه سرګندونه وکړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال احمد شاه عظیمی په ریپورت برابر کړي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن د کانګرس ګډي غونډي او ملت ته د خپل ورستي کلنۍ وینا پر مهال ویل چې د امریکا لمړیتوب د خپل وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نشه کول دي. نوموړي د داعش او القاعده په اړه ویل چې اوس هم د امریکایانو لپاره خطر ایجابوي.
Both Al-Qaeda and ISIL pose a direct threat to our people.
القاعده او داعش دوار زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي، ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولای شي. دوی د انټرنیټ لالاري زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهر جن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي. نموړي د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یولي مذهب استازیتوب کوي. د زیاته کړه موږ باید دوی په هغه نامه یاد کړو چې دوی دي، یعنی قاتلان او متاسبین چې باید په نشه کړل سي او لمینځه یوړل سي. اوباما زیاته کړه چې د امریکا بهرنی تګلارې باید پر داعش او القاعده متمرکز سي.
Our foreign policy has to be focused on the threat from ISIL and Al-Qaeda.
زموږ بهرنی تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسی درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتي په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغه کې ځینې سیمې کېدای سي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي، نور د نژادي کړکیچ او قحط ښکار کېدلی سي چې د کډوالو نوې څپه به وزېږوي. خو نړۍ به د دغو ستونزو د حل لپاره زموږ پر لور ګوري. نوموړي زیاته کړې چې په همدې تړاو د تیر یو کال راهیسې د داعش د مالي سرچینو د بندولو، د دوی د پلانونو شنډولو، د ترهګرو جنګیالیو ورتګ درولو او د دوی د ورانکاري مفکورې د له منځه وړلو لپاره امریکا د تر شپېتو زیاتو هیوادونو ائتلاف مشري په غاړه لري. پر دې سربیره ولسمشر اوباما د وینا پر مهال په ځینو داخلي موضوعاتو هم خبرې وکړې چې وایي هم د امریکا د اقتصادي پرمختګ په اړه. نوموړي وویل چې امریکا اوس مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او زیات پایښتي اقتصاد لري او په تاریخ کې په شخصي څانګه کې د دندو پیدا کولو د اوږده بهیر په منځ کې ولاړ ده. د زیاته کړې چې تر 40 میلیونه زیاتو دندو په پیدا کولو سره د بیکاري کچه نیمه تر راټیټه شوې ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کونړ اوسیدونکو وای دوی د سولې څلور ارخیزو خبرو ملاتړ کوي. خلک وای کچیر ته ټول هیوادونه او طالبان پرېختونې ډول د سولې لپاره کار وکړي نو هم په افغانستان او هم په پاکستان او هم په سیمه کې جګړه ختمېدای شي. په دې اړه زموږ همکار روحلا انوري له کونړ رپورت برابر کړي.
د کونړ یو تن اوسیدونکو اسمت الله اقتصادي ازادي راډیو ته ویل افغانان نور له جنگونو او غوژنو ستړي شوي، د سولې په نوم چې هر حرکت پیل کیږي دوی ملاتړ کوي.
دا خبرې ډېری خې دي، کچېری په حقیقت سره ویل او عمل یو شانتي، نو دا خبرې ډېری مثبت خبرې دي او زمنګ د افغانانو لپاره په ګټه دي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیر وای په خبرو کې صداقت او اخلاص مهم دي، باید چې امریکا، پاکستان، افغان دولت او طالبان پر اختونی ډول د سولې د پاره کار وکړي.
نو ان شاء الله چې سولې د ټولو مملکو د پاره د خیر کار دی، خو چې د صادقانه ګامونه پکې پورته شي او صادقانه خبرې وشي په دې کې، او زموږ وختونه هم دغه ده چې رب العالمین صلح راولي او نور د دوینو سیلاب په افغانستان کې په ټولو مملکتونو کې پای ته ورسیږي او افغانان به خصوصا افغانان په آزادانه سره خپل ژوند وکړي. د طالبانو نه او د هم د حکومت نه می غوښتنه دغه ده چې دیو په خپل منځ کې دا خبر صادقانه وکړي او د افغانستان د مظلوم او دردیدل ملت نور و نه زوريږي، نور و نه دردیږي.
د ولایتي شورا غړي مریم ساپي وای د ټولنې د نورو خلکو په پرتله زیات زیانونه خزي ویني او له ټولو زیات زوريږي، نو سولې ته هم له نورو ډیره اړتیا لري.
سولې هر تډیره مهمه ده، زمونږ مور جی د مورم کړي دل د خور خور کړي دل دا مطلب دا ډیر زیات مشکلات دي زمون په کونړ کې په افغانستان کې، وای چې دا سهله راشي دا هر څه ختم شي. د دې نظام دا وختونه چې دی په خپل کې اتفاق او کې اتحاد او کې په خپل کې سهله او کې
دوی وای په تیرو کلونو کې هم د سولې په نوم غنی غونډي جوړ شي، خو د سولې هر پروسه کې پاکستان او نورو هیوادونو خپل ګټې لټولې دي او په افغانستان کې د سولې راوستلو په ځای جنگ ته دوام ورکړی دی.
چې پاکستان په خپل خبرو کې صادق نه دی، همیش چال او فریب کوي، نو دا هم پوره اعتماد او باور خبره نه چې دوی به یعنی صادق وي او زمونږ سولې ته او زمونږ دغه ته به ژمن وي. افغان حکومت ته هم دا پکار ده چې طالبان سره په خپل رابطه ټینګ کړي. طالبان په خپل شوند دی وطن بچی دي، د دې وطن هم په ټولو حالاتو باندې خپو پیږي، خپ سیاسي اګایي لري، دوست باید پیژندلې، دشمن پیژندلې، د پردو اهداف لپاره ونه جنگيږي او د افغانانو سره سولې ته حاضر شي.
خلک وای په هر ځای او د هر چا لخوا ک په افغانستان کې د سولې راوستلو د لپاره هڅې کیږي، افغانان ورته خوشاله کیږي او مثبت پایلو ته سترګې پلاروي. خو د سولې خبرو پورې د افغان ولستړلې هلی کله هم د غونډیو، کله د نړۍ د زبرځواکونو او کله هم خپل د یو شمیر افغانانو لخوا تعالی ترغ کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
کمال شاه آغا د کندهار څخه په خپل سمس کلی کې د سولې په باره کې پر پاکستان باور کول د په خبره احمقانه کار دی او د شرم خبره دا ده چې پاکستان په سپین سترګې د افغانستان پر خاوره ګولۍ وروي او افغانان د ترې د ښې هیلې ولري. عبدالقیوم د خاص روزګان ولسوالۍ څخه لیکي د پاکستان په خبرو مخته اوسئ او د الله پر کلام باور او یقین وکړئ چې ان شاء الله د په خبره کامیاب به اوسئ. محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکي یو میاشت کېږي چې په هلمند کې برق نشته او د هلمند خاریان لا مشکلاتو سره مخامخ دي. حاجی امیر خان به د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه په خپل اس ام اس کې وایي موږ د سولې په ارتباط کومه غونډه چې په پاکستان کې جوړیږي زیات امیدوار نه یو ځکه چې طالبان اوس روسانو او د هغو پخوانیو متحدانو سره لاس یو کړی او د افغانستان جنگ اوس د روس او امریکا جنگ ګرځېدلی. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کله او د ګړې اچار خبريږي. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز وخت دی چې زموږ همکارای درته وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګرۍ ته څیرمه په عمومي سړک انتحاري حمله شوې ده چې د انتحاري حملې له امله دوه تنه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بدخشان په دراین ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځانګړي عملیاتو کې څه باندې زر کیلو ګرامه پروسس شوي هیروین ترلاسه شوي دي. د امریکا ولسمشر وایي د جمهوری غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوری کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل کړي. سپینې ماڼۍ د ترکیې په استنبول ښار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ناټو د دغه متحد سره د یووالي ژمنه وکړه. او ټاکل شوې ده چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن په ژنوا کې د نړیوالو قوتونو له استازو سره وویني. دا کتنه د سوریې د شخړې د سوله ییز حل لپاره د راتلونکي نړیوالې غونډې د چمتووالي په لړ کې چې د رواني جنوري میاشتې په 15مه جوړیږي ترسره کیږي.
جوړون کې فرشتہ مرسل
د کور کلی خبرونه ته خرغلی. چېری مړی ژوند دی یا نور داسې مراسمو ته چې ډیر لګښت غواړي لمخ کې نه دي. څو کورنۍ لخوا یو څه پیسې ټولې شوي وي کومې ښېګڼې لري؟
ډیر کورونه دي چې هغوی د سبا او د بیګا ډوډۍ ته حیران وي. نو دغه به هغه رواني فشار د له منځه وړلو یو ښه طریقه وي.
بدون سره سم د کوم خبر په پام کې نیول ضروري دي چې ناروغي نه مخنیوي وشي.
تو خېګم وبخښ تاوده جامعه غوندم کله چې د باندې لوازم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې هوا سړه او تاوده نشي.
درنو اوردونکو، د افغانستان اکثر خلک ډیر کم عاید لري. دغه مخاډي په وخت کې د تهران میچ پیسې لکه مکړي لچای وغړي. د همدې ستونزې د حل لپاره په ځینو سیمو کې څو کسان سره یوځای کیږي او د پریکړه رسیږي چې اره میاشت به یو څه پیسې د سپما په توګه سره ټولوي او ساتي به لدې پیسو به بیا د ضرورت په وخت کې کار اخلي. په فایل کې د پغمان وسنګي محمد داوود ناظم د دې کار په ګټو خبرې کوي.
ډیر کورونه دي چې خو د سبا او د بیګا ډوډۍ ته حیران وي. څه خاصه په دې هواد کې چې داسې دودونو ډاک هواد ده تقریبا غو باندې چې مړای وشي یو لک روپۍ یا زیات یا کم هغه په هیڅ صورت نه لري. طبعا داس یو شی ته ضرورت لري. ځین شیان په اسلام کې نشته خو موږ په ځان باندې الزامی کړی دي. الزامی خیراتونه دا البته هغه شیان دي چې مونږ خپل په ځان باندې فرض کړی دي. نو کبي چیرته دا صندوق هم نه وي او دا رواجون هم په ټولنه کې موجود دي، دې ته من حیث دي فرض وکتل شي نو بیا ستونزه څو چند زیاتیږي. نو دغه به هغه رواني فشار د لمنځه وړلو یو ښه طریقه وي.
که چیرې هغه کسان چې بې وزل دي له مخکې نه پیسې سره ټولې نه کړي، نو د اړتیا په وخت کې قرض کوي چې دا کار هم سخت دی.
که څوک له چا نه قرض مو اخلي باید هغه بیرته ورکړي، نشي کولای چې تر هر وخت پوری وغړی هغه قرض لزان سره وساتي. اتحادیه کې لاس لس روپۍ کسړی هفته کې واچي، هغه لس روپۍ د هر نفر ډېر زیاتې پیسې کېږي. کله چې کوم نفر په کومه منطقه کې اوسېږي او داسې مشکل ورته مخکې دراسي، نو هغه هیڅ مشکل لري زی خپل اتحادیه نه پیسې لاسته راوړي او بله هیڅ کومه ستونزه ورته مخې ته نه راځي.
په ځینو سیمو کې بیا خلک پیسې سره ټولوي کله چې ښادي، غم یا نور مراسم وي، نو دې ته اندېښنه نه وي چې خرڅ او مصرف به څنګه برابروي. د کابل اوسېدونکی سید مال براته وایي چې دوی څو روپۍ څه ډول سره ټولوي او کله دې نه چې دوی په خپلو کې پیسې نه ټولولې له کومو ستونزو سره مخ وو.
مثلا سل روپۍ، پنځوس پنځه سوه زر، دا پیسې ټولېږي ضرورت ورته پیدا شي. هغه سړی واده لري، هغه سړی مړی ژوندی لري، کولی شو چې له دغه ځای نه هغه سره کومک وکړی شو. وایندا هغه بل چا ته احتیاج نه شي، دې کفنه مړی پاتې شي او ژوندی واده ونیسي کړی، هغه بې وزات وي، پیسې نه لري، دا د هغه دپاره دا پیسې ضرورت. مخکې هم هغه به داسې کېده چې دا پیسې به م ټولې نه کړې، هر چا ته به په دې کلي کې به یو مستعد وای چا به پیسې درلودې چا به نه درلودې. د هغه به مثال مړی بیچاره ډېر کفن ته به مایرانو، هغه به ته یا به یې له چا نه په سود راوړې، یا به یې له چا نه په قرض راوړې. هغه به داسې ورځ چې ادم مړی به خاک سه پنځه ورځې لس و یو میاشت به سړی ورغی او هغه به یې کلک ونیوه چې زه کله د ما پیسې راغې. مجبور و چې د ځان کالی خرڅ کړی، مال یې خرڅ کړی، په کم قیمت یې خرڅ کړی، یا یې ځمکه والی وه، ځمکه یې تینولې وه. یعنی داسې و چې ډېر خلک په دې کې دې ته مجبور و چې اکله یې پېښه تښتېدلی م هغه شی درلود چې هغه ورته یې په قرض کې د مړي یا د ژوندي ورکړه.
د پکتیا په منګلو کې بیا له پخوانه دا دود و چې خلکو به د مړي او ژوندي لپاره له مخکې نه پیسې سره ټولولې. عبدالاحد منګل وایي هغو خلکو چې پیسې به یې نه درلودلې، د کور وسایل به یې راوړل، هغه کس ته یې ورکول چې ټولې شوې پیسې به یې ساتلې.
یو انداز کوي، یو چونه کوي د پیسو د اجناسو، حتی غویان یا خوسی ورکوي، پسونه ورکوي، که څوک نقد پیسې لري نقد پیسې ورکوي. خو تر اوسه پورې دغه زما تر وړکتو پورې چې زما پیادي اکثره بعض وخت به حتی ټایپ چې ډېر رواج و تلویزیون نه و، دغه ټایپونه و رادیوګانې و دا شیان به هم چا ورکول چې دغه بعض خلکو به چې طلا څه شی لرل یا سکې به یې لرلې، پخوانۍ طلا او دا شیان به یې لرل، هغوی اکثره یوه اعتمادي شخص یو کورنۍ به ساتل چې هغه کورنۍ به ټولو خلکو ته د اعتماد وړ وه. ماسرتوب یې په دې کې و، فرض که یو څوک به مړ کېده په ډېر لرې ځای کې، یو څوک به مریضېده په ډېر لرې ځای کې و پاتې کېده، ترانسپورټ به هم ضعیف و، دوی به دې لپاره هم پیسې لرلې، هغه مړی به د ډېر لرې ځایونه رسوه په همدغو پیسو. ماسرتوب یې په دې کې دی چې یو شخص یوې کورنۍ دې ته زور نه رسېده، مړی پاتې کېده او دا د مړو پیغور لکه د تبریز په حساب بل ټبر هم ورکوه چې ستاسو مړی په فلاني ځای پاتې شي. په دې وخت کې ډېر ماسر تمامېدل.
په ځینو نورو سیمو کې بیا د پیسو په ځای هغه څه سره ټولوي چې د خیرات لپاره په کار وي، لکه لرګي او داسې نور شیان. نورې خبرې د بګرامۍ اوسېدونکی سالار راته کوي. هغه لومړی د پخوا پاکلغه کېږي.
پخوا وختو کې زه چې اوسې یو مړی به اوسو په کوم ځای کې، په یوه کریه کې، بیا به نور خلکو خدای وس یو سړی به پیسه دار و، قرض به ورکولې، قرض به ورکولې، بیا پټی بګرامۍ ترې نیو، یا به یې مثال بیا کوم وخت هغه وګټلې ورته ور به کړې. خو قرض و دای به ورسره کړم، مثال که چا کفن به هم ورته کړې، که خیرات هم کړې، که هر څه وخت خپل کومک به ورسره کړې، چې لوسه به کېده. بیا به چې ډېر نه وسو د خیرات هغه مړی سکات و کفن و دا شی به ورته وکول، خیرات به بیا چې ورته وشي څه چې بیا وکړه. نن د لرګي کومک سره کوي، مثال د هر څه کومک سره کوي. ژوندو پیسې کې کوم مثال یو مسکینی هغه یو سره پیسې ورکوي، بیا پټی ګرب چې نیسي، مثال بیا ورته یې مثال دا پټی خوري، همداسې سره چلوي، هغه بیا بله شیر مزدوري وکړي، بیا سره هغه پیسې خلاص کړي، بیا خپل پټی خلاص کړي، خو مخکې خو نیستی وي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. قدرمن اوریدونکو، اوس چې هوا د ورځې لخوا څنګه ګرمه او د شپې سړه وي، نو اکثره خلک په تیره ماشومان ډیر ناروغه کیږي. تر ټول لوی علت همدا د هوا بدلون وي. نرګس هغه څوک ده چې ماشومان زکام شوي، هغه به راته وایي چې بچي څه حالت لري.
د یخ سسول ته خونې تودې وي چې د باندې به م را وویسته، یخ هوا به ووله چې ګرمي و په یخ کې کې کوچنی بس په دغې ال کې راسه مریض سي. بس ته ځګرې تخته سي، ستونه یې راته بند سي، ډېر خرپۍ کوي تبه یې سي. دغه یار توده هوا چې بیا یخ هوا سي، موږ کوچنیان بس په دغه حالت کې مریضان مریضانې.
خو ډېرې میندې بیا دا په پام کې نیسي چې په سړه او توده هوا کې ماشومانو ته کومې جامې ور واغوندي. د ماري او ورپسې زینب خبرې اورو.
داسې لباس وانه غوندو چې هغه نازک لباس وي او دی مریض شي، نه پنډي ډېر او نه ډېر نازک. د شپې د خوا به مې ډېر نه پټوله، ځکه چې ما دی ډېر پټولی، دی خوله کول که ما دی بیرون راایستل د کوټې هوا یخه وه، کمپل پر واچوه، داسې کمپل به مې پر اچوه چې د یخې نه وساتل شي.
کچره دی جامو سره ته پامونی شي، نه وځي ماشومان بلکې لویان هم ناروغه کیږي. ټوخیږي او سینه بغلوي. برېښنا د ورته ستونزې سره مخ ده. هغه اوس له ناروغۍ نه وروسته ځینې خبرې عملي کوي.
زه خپل البته لومړی باید زه خپل ځان سره شروع درته وایم. ټوخیږم، تودې جامې اغوندم، کله چې د باندې راوځم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې سړه هوا تنفس نکړم یا هوا سړه او توده نشي. په لاره کې بلاپوش اغوندم چې ما به د هوا بدونه لګیږي.
د خوست اوسیدونکي وکمه هم وایي چې اوس هوا سات په سات بدلیږي، نو په دې نه شو پوهېدلی چې کله سهار له کور نه راځو څه ډول جامې واغوندو.
کله چې دغه هوا سړه وي او ورو د تودېدو په لورې ځي، نو دغه وخت کې خلک کله چې سهار د کوره وځي نو دوی ګرمې جامې اغوندي. بیا کله چې بازار ته ځي دوی ګرمي کېږي، نو بله ورځ دوی تصمیم نیسي چې باید دوی د سهار لخوا ګرمې جامې وانهغوندي. نو زه هم دې سره مخامخ شوی یم چې مثلا همدغه شپو ورځو کې کله چې زه راغلم دفتر ته، ما ګرم کالی اغوستي او ځان یو ډول راته ښکاره کېده، ځکه چې هوا ګرمه او ما هم ګرم کالی اغوستي. بله ورځ چې ما نازک کالی واغوستل، نو هماغه وه چې زه یخ وهلم او ناروغه شوم. هغه څوک چې لږ نازک طبیعته دي او زر ناروغه کېږي، کالی واغوندي او د هغې سر باندې باید یو داسې یو ګرم کالی واغوندي چې هغه که هغه ایسته هم کې مثلا د هغې لاندې نور کالی ولري چې مثلا که ګرمي اوسي خپل بالاپوش ایسته کې وکولی شي چې دوی راحته وګرځي یا بازخار او بازار کې اوسي. دغه زما تجربه وه او نور ته اوس دغه سپارښتنه کوم او زه هم وروسته له دې عمل پرې کوم.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational. له اروپا تر امریکا،
له ریاکشن
کې د نړۍ
یي حکومت نه واره کې نی لوډ شیډنګ اور یي برف نه مل رہی گھروں میں.
کیسه ساتي چې ګبش میران.
له آسیا تر اوسترالیا، بیر
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړی.
اچار اچار اچار
د چی شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوري دونکو سلام، هيله ده روغ اوسئ او د ککړې هوا له خطره مو ځان وساتئ چې نه ساتل کیږي. خبرونه په یو درې کونجه میز پیلو او ګورو چې د میز ګډونوال څه بادوي.
خو
خواږو اوریدونکو، نن مو خپل درې کونجه میستا دغه ښاغلي رابللې دي. ښاغلی خارپاک صاحب، ښاغلی ډیرانګل صاحب او ښاغلی ریګي صاحب، ټولو ته ښه راغلاست وایم.
مننه مننه، کور ودان.
زموږ د نننۍ درې کونجه میز موضوع نه ده معلومه، نو له دې امله مو چې له هرې خوا راګس کړه خفه کېږئ به نه. په سر کې به له خارپاک صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې ښاغلی خارپاک صاحب، د تا اصلي دنده څه شی ده؟
مننه. تر هر څه لومړی د میز ګډونوالو، تاسی او د ګوډي اچار خوګو او ریډونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم، او بیا به تاسو د پښتنې په جواب کې وایم چې د ما دنده د زړو ورانول او د نویو آبادول دي، او غواړم په دې ورانول او آبادول سره اصلي ښار جوړ کړم.
ډیر ښه خارپاک صاحب. ډیرنګل صاحب، تاسو کار کوي؟
موږ غواړو ښارونه وران کړو او پر ځای ښه ښایسته کلی ودان کړو، ځکه چې ښارونه د فساد مرکزونه دي.
اوریګي صاحب، تاسو څه کول غواړئ؟
موږ غواړو هم کلی وران کو او هم ښارونه، ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي. غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یوه پراخه او ښکلي دښته بدل کو چې د سړي روح پکې تازه شي.
نو تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو درې واړه د ورانولو په فکر کې یې، ولې مو د جوړولو اراده نشته؟ خارپاک صاحب،
ته اشتباه کوې. موږ د تا د نظر برخلاف د ورانولو نه، بلکې د جوړولو په فکر کې یو، ځکه موږ واړو زاړه وران کړو او پر ځای نوی آباد کړو.
خو په نوره نړۍ کې خلک زاړه هم ساتي او نوی هم آبادوي، دغه د ورانولو فکر هیڅ شته نه ورسره.
دا نو د هغو فکر دی، او موږ دا ډول فکر کوو چې زاړه له منځه لاړ شي او نوی پر ځای جوړ شي.
ډیرنګل صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه هم د خارپاک صاحب خبره تاییدوم، ځکه موږ چې څه ورانوو نو د ښه نیت له مخې دي، او غواړو پر ځای یو بل ښه شی آباد کړو.
ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه هم د دغو دواړو جنابانو خبرې او نظریې تاییدوم. ورانول د جوړولو په نیت دي، او په دې ډول سره موږ کولی شو خپل زور او موجودیت هم ثابت کړو.
خارپاک صاحب، د دې کار ګټه هم شته که نه؟
هو، مثلا موږ چې یو څه ورانوو دا معنی لري چې موږ هم یو، او دغه توان لرو چې یو څه وران کړو.
ډیرنګل صاحب، تمام دا نظر لري؟
بالکل. که موږ کلیوال ښارونه وران نه کړو، ښاریان به څنګه پوه شي چې په موږ هم زور شته؟ زه ته ووایه،
تشتې همدې لپاره؟
څه نورې خبرې هم شته پکې چې بیا به یې کوم بل وخت درته ووایم.
اوریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
دوی جنابان سمه خبر کوي، ځکه تر اوسه څوک په دې نه پوهیږي چې د دې وطن په دښتو او غرونو کې هم خلک ژوند کوي، او له ښاریانو او کلیوالو سره مساوي حقوق لري. خو کله چې موږ د غرونو او دښتو خلک د کلیو او دښتو په ورانولو پیل وکړو، بیا ټول پوهیږي چې موږ یو او موږ هم زور لرو.
نو دغه د ورانولو او جوړولو لوبه به تر کومه روانه وي ښاغلی خارپاک صاحب؟
تر قیامته. دلته خو همداسې درواخله.
ډیرنګل صاحب،
زه هم د خارپاک صاحب نظر تاییدوم، ځکه تر څو چې دغه د ښار او کلي، کلي او دښتې ترمنځ روان توپیرونه وي، نو د ورانولو دغه لړۍ به پای ونه مومي.
ریګي صاحب، تمام دا نظر لري؟
اوهو، تر څو چې کلي او ښارونه په دښتو او یا دښتې په ښارونو نه وي بدل شوي، په اطمینان سره ویلی شم چې دغه د ورانولو لړۍ به روانه وي. ریختیا چې د کلیو او ښارونو د خلکو په ذوقونو او غوښتنو کې لوی توپیر دی، که یې نه منئ نو دا واورئ.
پټاقې خورې کوژده دې مبارک سه. په خدای چې خبره سوم، نږدې ملې خوشحالۍ نه زړه درېدلی و.
ژوندې دی بورې جانې، تا ته دې هم کوژده مبارک وي. زړه مې و چې در شم، خو کورسونو دومره مصرفه کړې یم چې هېڅ ترې وزګارېږم نه.
اوهو، ته خو ښاري نجلۍ یې، ته دې موږ خوارانو کلیوالو لیدو ته چېرته وزګارېږې؟
ګوره بورې، ته دې ما کوژدې ته رانغلې. که راغلې وای څومره ساعت به دې تېر شوی و. پوټل کې به دې کوژده لیدلې وه، ساز او سندرې به دې لیدلې او اورېدلې وې. نجونو ګنجشکاکه داسې ځانونه خولې کړل چې ما یې کړه پوښتنه.
ګنجشکاکې له څه شی دی؟
یوه مسته د ګډا سندره ده، مانا نه لري خو اوس مشهوره شوې ده.
خو که ته دې ما کوژدې ته راغلې وای، اتڼونه او ډولونه به دې لیدلې وو، د نجونو دایراګان به دې لیدلې وو.
خو ځه، چې زه درانغلم ته هم رانغلې، خلاص په خلاص.
ځه صحیح ده، اوس دا ووایه چې چا ته یې ورکړې؟ څه ډول هلک دی؟
هغه چا ته چې خواخ می وو او یو خروار مسجونه او میلیونه مو سره لیګلی را لیګلی وو. سم عمر خان دی، ډیر ښکلی دی.
امیر خان خوندی؟
او ولی خاندی؟
تو خدای، تا امیر خان تم ښکلی وایې؟
ولی پا امیر خان څه شوي دي؟
زه خورې د امیر خان دی هغه شلغم پوزه ورکسي، هغه کږې چخړنې سترګې دی لکه چې نه وې لیدلې.
ته څوک ښیې؟
خو هغه د کلي د نایي زوی امیر خان ای درته ښیم. ته بیا هغه تم ښکلی وایې؟
اوف، د ما خو د زړه وچاوده. هغه نه دی لیونی، د فلم هلک امیر خان درته ښیم، هغه دیندي فلمونو. ښه، اوس ته ووایه چې ته یې چاته ورکړې؟
زه یم د کلي یو ډنګ لوړ او اډور ځوان ته ورکړی یم. غټ غټ بریتونه یې دي او مورې وایي چې هر سهار یې په کوچو غوړوي. هغه وایي چې ایله یو پاو کوچې د بریتونو او ویښتانو بس شي.
یو پاو کوچ
او په خدای چې د تا بریتونه لري؟
نه لیونی، چې بریتونه یې وای پیشکولی به مې وو.
نو داسې وایي چې هلک نه دی، نجلۍ ده.
بورې، ملامته نه یې، فلمونه دې نه دي لیدلي، ځکه په فلمونو کې بدماشان غټ غټ بریتونه پرېږدي.
بس بس، چې نوره به دې خفه کړم.
د شورا د غونډې جریان به مو اورېدلی وي، راځئ د یوه نمونه به یې موږ در واورو.
د شورا له ټولو غړیو څخه په درناوي سره هیله کوم چې خپل نظرونه په ډیرو لنډو ټکیو کې بیان کړي، چې وخت کم دی او ټولو ته د خبرو کولو وخت ورسیږي.
د رئیس په اجازه، دا چې وخت کم دی نو زه غواړم ډیرې کمې خبرې وکم. د رئیس ډیرې ښې خبرې وي، هغه رښتیا وایي چې هر وکیل باید خپل مطلب په څو ټکو کې بیان کړي چې نورو ته هم نوبت ورسیږي، او که سړی یو دوه ساعته خبرې وکړي نو تر پایه به پنځو کسانو ته هم نوبت ونه رسیږي.
وکیل صاحب، اصلي مطلب دې ووایه، څه ویل غواړې؟
ښه صاحب، په سترګو زه وایم که هر څوک ستاسې خبره ومني نو دا به ډیر ښه کار وي. موږ خو ماشومان نه یو، ټول غټ غټ سړي یو او بیا د خلکو استازی یو، او همدې ته یې رالیږلي یو چې خپلې خبرې لنډې او خپل مطلب په لنډو ټکو کې بیان کړو.
وکیل صاحب، وخت دې ختم شو، اوس دې هغه بل خبرې وکړي.
د محترم رئیس صاحب، محترمو وکیلانو او محترمو د مطبوعاتو استازو، زه خپلو خلکو دې ته رالیږلی یم چې د هغوی غږ تر حکومت ورسوم، د هغوی ستونزې ورال کړم او واسطه یې شم. وکیل صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې. د ډېرو او ګډو وډو خبرو له کولو څخه نورو ته ضرر رسیږي، ځکه د موږ او تاسو شمیر زیات او وخت کم دی، نو له همدې امله باید لنډې ګټورې او پر ځای خبرې وکړو.
محترمه وکیل صاحب، اصلي مطلب مو وایه، مطلب مو څه شی دی؟ وخت کم دی ډېر.
ته رښتیا وایې صاحب، زه بیا هم له ټولو څخه احترامانه هیله لرم چې لنډې خبرې وکړي او د اوږدو خبرو له کولو څخه په کلکه ډډه وکړي.
مننه وکیل صاحب. اوس دې بل وکیل صاحب خپلې خبرې پال کړي.
مننه رئیس صاحب، خدای دې راته ژوندی لره. خدای دې ټول وکیلان راته ژوندي لري. دغه تالار په دوی ښه ښکارېږي، که دوی نه وای اوس به دلته څوک ناست و. محترم رئیس صاحب، موږ ته خپل موکلین سترګې په لاره دي چې څه به ورته کوو. همدا اوس مو غږ اوري او افتخار راباندې کوي چې د دوی په استازیتوب دلته خبرې کوو او د دوی غږ د چارواکو تر کڼو غوږونو رسوو. د ما هم همدا نظر دی چې ټول باید د مجلس رموز په پام کې ونیسي او خپلې خبرې لنډې کړي. که ټول همداسې لږې خبرې وکړو نو باور لرم چې هیواد به مو ډیره زیاته ترقي وکړي، ځکه چې ټولو ته به مو د نظر ورکولو وخت ورکړی وي.
وکیل صاحب، څه ویل غواړئ تاسو؟ هغه اصلي خبرې ته راشه.
صاحب، اصلي خبره همدا ده چې ټول باید له اوږدو خبرو ځان وساتو چې دغو نورو ته هم د نظر ورکولو نوبت ور ورسیږي.
هو هو، همداسې ده، خو مطلب مو څه دی؟
همدا مې مطلب ده چې ومې وایه. له ټولو ډېره ډېره مننه چې نما نظر یې واورېده. همدومره مې ویل صاحب. بس،
مننه وکیل صاحب، او مننه وکیل صاحبانو، ټولو ډېرې ښې او ډېرې لنډې خبرې وکړې، خو افسوس چې بیا هم ټولو ته د نظر ورکولو نوبت ونه رسېده. چې هر یو له نورو څخه غوښتي وای چې لنډې خبرې وکړي. د نن ورځې کاري غونډه پای ته رسوو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس، حسین حکمت، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوز بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
دشنو خالونو رو گدر لٹ شو هم په کابل هم په خبر لٹ شو دیر غلگرو زلو نیخ شو کنا دخا پیرو د وطن غلو شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا جانان وطنا افغان وطنا ساتو جدورنا اپ دکمن پورشا ساتو جدورنا اپ دکمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو جدورنا اپ دکمن پورشا ساتو جدورنا اپ دکمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا وینو لمبے دل ستا گل گٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وجو دور نا اب دشمن پورشا ساتو وجو دور نا اب دشمن پورشا جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلالی نہ سنا لوئی پپارو دو کشل دتر دو مینے دو وفارن گنا توئی پپارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا اب دخمن پورشا ستاد وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا مینو چغی می اوری کنا دل احمد شاد خوشحال خان دامنو چغی می اوری کنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستادو وچو دورو نا آپ دخمن پورشا ستادو وچو دورو نا آپ دخمن پورشا غما جانا جانان وطنا وفان وطنا